ګران لیدونکو سلام، نن یکشنبه د کاپ 15 ده چې د فبروري 28 نیټه سره سمون خوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه خبرداری ورکړی دی. د دې ترڅنګ د امریکا د مرستو د ځنډیدو وروسته افغانستان کې 360 روغتیایي مرکزونه تړل شوي. نن به موږ د اتصال په خبرونه کې په همدغو دوو موضوعاتو بحث وکړو. زه ستاسو کوربه احسان لاریوب زیمه خبرونه په څو تازه خبرونو پیلوم. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونلډ ټرمپ د محافظه کارانو سیاسي عمل کلنۍ غونډې په وروستۍ ورځ یو ځل بیا د هغو پوځي تجهیزاتو په بیرته اخیستلو ټینګار وکړ چې د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته هلته پاتې دي. ټرمپ وویل چې متحده ایالاتو د طالبانو دویم ځل واکمنې کېدو راهیسې د افغانستان سره شاوخوا 2 میلیارده ډالره مرسته کړې. هغه زیاته کړه که هغوی ته پیسې ورکوو سمه ده، خو په بدل کې غواړو چې زموږ تجهیزات بیرته راکړي. دا لومړی ځل نه دی چې ټرمپ د طالبانو تر واکې لاندې افغانستان سره د امریکا په مرستو انتقاد کوي او د امریکایي ځواکونو څخه پاتې شویو نظامي تجهیزاتو بیرته اخیستو خبره کوي. طالبانو تل ویلي چې دا وسلې د افغانستان مالکیت دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ ادارې یا یونیسف ویلي چې په افغانستان کې د تیر 2024 کال په اوږدو کې له 900 میلیونو څخه زیاتو کسانو ته چې 53 سلنه ماشومانو د روغتیا، پوهنې، ماشومانو ساتنې، ټولنیزې اسانتیاوې، د ټولنو بوختیاو د پروګرامونو له لارې د ژوند د ژغورنې په برخو کې مرستې برابرې کړې دي. افغانستان لپاره د یونیسف دفتر مشر ډاکټر تاج الدین ویوالی په یو خبر کړي راپور کې ویلي چې تیر 2024 کال کې په افغانستان کې د 12.6 میلیونو ماشومانو په ګډون 3.8 میلیونه کسان د اوږدې جګړې د اغیزو، پاکستان څخه د ستنېدونکو کډوالو د ستنېدو او د سختو اقلیمي ټکانونو او د سختو اقتصادي سقوط څخه د زیږیدلو پراخو بیکارۍ له امله چې پر بشري مرستو متکي و مرستې کړي. د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د بیګم او ځوانانو رادیوي خبرونې د فعالیت په بیا پیلېدو ته د دغو رادیوګانو د خبرونو مسؤلینو څخه د ژمنې د اخیستو وروسته په مشروط ډول اجازه ورکړې ده، خو د دغو رسنیو نیول شوي خبر اعلان لا هم بندیان دي. د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د دغو رادیوګانو خبرونې نږدې 2 اونۍ وړاندې د فعالیت له جواز څخه د ناوړه ګټه اخیستنې او په بهر کې د میشتو ځینو رسنیو چې په دغه خبر پاڼه کې تحریم شوی رسنۍ یادې شوې دي همکارۍ له امله ځنډولې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو په اړه خبرداری ورکړی. روبیو په تازه څرګندونو کې ویلي چې ترهګرې ډلې په افغانستان کې لا هم فعالیت لري او په دې هیواد کې د طالبانو په بشپړ کنټرول تر پوښتنې لاندې راوسته دی. طالبانو د روبیو څرګندونو ته سمدستي غبرګون نه دی ښودلی، خو دوی په پرله پسې ډول د هیواد د کنټرول ادعا کوي. روبیو دا څرګندونې 2 ورځې وروسته له هغې کوي چې ملګرو ملتونو راپور ورکړی چې د القاعدې غړي په ټول افغانستان کې د طالبانو د استخباراتو ادارې تر ملاتړ لاندې د پنډنځایونو د موندلو هڅه کوي.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په تازه څرګندونو کې ویلي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې داسې سیمې شته چې افراطي ډلو ته د فعالیت فرصت برابروي. مارکو روبیو دغه څرګندونې د سی بي ایس د پخوانی خبریال کاترین هیروش سره د اکسپرت ټولنیز پاڼه په یوه مرکه کې کړی دي.
زه به ونه وایم چې دا د سپتمبر 2 څخه د مخه وضعیت په څیر دی، خو زه فکر کوم کله چې تاسو د حکومت کولو داسې ځایونه ولرئ چې پرې سیالي وي، نو تاسو داسې حکومت نه لرئ چې د خاورې په هرې برخې بشپړ کنټرول ولري. دا دې ډلو ته فرصت رامنځته کوي.
روبیو زیاته کړې چې طالبان په ځینو مواردو کې د ترهګرۍ ضد همکاري کوي، خو په ځینو نورو مواردو کې بیا دا همکاري نه تر سترګو کیږي. طالبان د روبیو څرګندون ته سمدستي غبرګون نه دی ښودلی، خو دوی په پرله پسې ډول د ټول هیواد د کنټرول ادعا کوي او د افغانستان په خاوره کې هر ډول بهرنیو ترهګرو ډلو شتون رد کړی دی. روبیو دا څرګندونې 2 ورځې وروسته له هغه کوي چې ملګرو ملتونو راپور ورکړ چې د القاعده فعالان په ټول افغانستان کې د طالبانو د استخباراتو د ادارې تر ملاتړ لاندې د پټنځایونو د موندلو هڅه کوي.
طالبانو یو مناسب چاپیریال رامنځته کړی چې القاعده ته په ټول افغانستان کې د خوندي کورونو او روزنیزو کمپونو د شتون اجازه ورکوي.
یو شمیر شنونکي وایي افغانستان د سیمې لپاره امن هیواد نشي کېدی. له د ټول اندېښنو سره سره طالبان د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو د کابینه او شمیرغړی د سیاسي او سوداګریزو اړیکو د پراختیا په مخه ازبکستان ته تللی دی.
زه ښکاري چې ازبکستان وړي د یو سواد ورکولو یو نو کورسونه ورکو طالبانی چارواکو ته دلته پرانیزي او ورته اجتماعي اقتصادي پرمختګونه وخی تر څو د طالبانو په منځ کې داسې یو ذهنیت رامنځته شي چې یو دولت یوازې په مدرسو نه اداره کیږي.
سره له دې چې طالبانو په جګپړو غړو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لوري د سفرونو سخت بندیز لګیدل دي، خو لیدل کیږي چې د دغه ډلې ځینې جګپړي غړي بیلابیل هیوادونو ته ښکاره سفرونه کوي. وحید فیضی د امریکا غږ.
په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو خبرداری او د سیاسيونو په اندېښنو د خبرو لپاره د سیاسي چارو شنونکي محمد هاشم دانش او یاسر احمدزی پر سکایپ را سره دي. دوه ستړي مشه په خیر راغلي. ښاغلی احمدزی، تاسو به د مارکو روبیو وروستي څرګندونې اوریدلې وي، د هغه خبرداری تاسو څنګه ارزوئ؟
سلامونه تاسو ته ګران دانش صاحب پر بولولیدونکو اوریدونکو ته. مهمه دا ده چې امریکا د ټولو مسایلو نه اوس نه د کلونو نه آگاه ده، د سیمې نه او دا چې په افغانستان کې څه تیریږي. امریکا اوس هم غواړي چې د زهرجنو میوو له منځه وړلو ته مخه کړي، حال دا چې د زهرجنو میوو هغه ونې او باغونه لیدلي چې چیرته دي، چیرته کرل کیږي، چیرته تولیدیږي. زه فکر کوم چې امریکا د دې پر ځای چې دروست ده چې په افغانستان کې د افغانستان جغرافیوي وضعیت، د افغانستان اوسنی واکمن او په دوه کې مثلا په منځ کې هغه درس چې اوس ایجاد شوی، یو تعداد هغه دي چې پاکستان فعالی دي، یو تعداد بیا هغه سي نه دي. نو دغه ډلې ټپلې چې امریکا یې نن سبا یادوي یا مثلا نور نړیوال یادوي، دا د سینزیش یو نوې تولید دی. دا امغه د پاکستان د توریزم فابریکا ده، په یو نوی نوم باندې د وخت د اړتیا په اساس یو چای مونته تولید دی، خو بیا لابیګری ورته ډیر ښه کی، مارکیټینګ ورته ډیر ښه کی، د لپاره چې د نړۍ پام ورته واړوي. نو دا سي نمونه ورته ورکړي چې نړۍ هم باید اقدام وکړي. نو تاسو فکر وکړئ دغه موضوع ولې مخکې نه و، اوس چې د کونار پر سین د بندونو د جوړولو موضوع لږ زور اخیستی، پاکستان هر هغه څه په کار اچوي چې بالاخره دغه حالات دې حالت کې پرې نه دي او بل طرف ته ویسي چې دغه مسایل مخکې ولاړ نه سي. له بله پلوه دغسې حملاتو یا دغسې کړنو یا دغسې وړو ډلو ټپلو د شتون لپاره ډیری هغه کسان چې په مختلفو جبهاتو مختلفو نومونو یې ډلې جوړې کړي نن سبا هماغه هم دي چې همدغه فعالیتونه کوي، خو نوم پرې یو بل. تاسې فکر وکړئ په یو اونۍ دننه هغه مرګ ژوبله چې عامو وسله خلکو ته رسیږي هغه داعش په غاړه اخلي، اما هغه چې مثلا یا د وزارت مخې ته کیږي عین قضیه ده، عین خلک دي، بیا هغه یو بل ډله په غاړه اخلي چې نه دا مونږ کړی دا
شخص. اما زه سب تاسو د ترهګرو ډلو شتون په افغانستان کې ردوي؟
ما تاسو ته وویل افغانستان کې نه ردوم او نه په هغه کچه چې نړیواله وایي شته، فقط دا یو تبلیغاتي بڼه لري، دا یو پروپاګاندایي بڼه لري چې څنګه فقط اوس پاکستان فشار دی چې دغه موضوع ته ډیر فشار ورکړي. ما تاسو ته ویلي
امازه سر زو پاکستان اشاره ته راځم، مارک روبیو څه ضرورت لري چې د پاکستان د فشار لاندې راشي او دا رقم څرګندونی دی وکي؟
نه، د پاکستان د فشار لاندې نه، دوی خو امریکا تاسو وګورئ په نړۍ کې د ټولو نه زیات، د ټولو هیوادونو نه زیات د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره متحد دی او مصارف کوي، په میلیون ها ډالر هم همیشه مصارف کوي. نو طبعا وخت چې هغه سي مسایل د ملګرو ملتونو سازمان ته راپور کیږي یا نورو نړیوالو نهادونو ته راپور کیږي، دوی مجبور دي چې پام وکړي دې مسایلو ته. او بل امریکا بیا هم متستویلې اخواته نور هغه سي هیوادونه دي چې په افغانستان کې امریکا شتون درلود، افغانستان هغه جیوپولیټیک ارزښت د امریکا لپاره معلوم دی. نو دوی کاوړو کې یو اقدام عملته کیږي ته باندې ته پام وي، اما دې هم باید فکر وکړو چې په شل کال دوران کې هم الته القاعده مشتون درلود سره لدی چې مونږ خپل نړیوال ماتړ درلود الته مختلف هواد.
احمد زی سبزه به تاسو ترازم بیرته تاسو ترازم اجازه را کړم دلته د خاغلی دانش سپنه پښتنه کوم دانش سپ مارک روبی په خپل خبرو کې یو ټکی دا او چې هغه یو شان ویل چې کچيري داسې سیمشتون ولري چې په هغه کې حکومت کول نو باندې سیاسي سیالي روانه وي. بیا تاسو نشئ ویل چې مونږ بشپړ واکلرو له دغه سیمو د روبیو مقصد څه و؟ آیا پښتونخوا ته اشاره و؟
مننه تاسو ته احمد صاحب ته ویدون کاوریدون ته سلامونه نیکې هلی وړاندې کوم. بله تاسو ویل چې مارک روبی ویل هغه مناطق چې مورد مناقشې دي، یعنی په هغه مناطق کې نه پاکستان قدرت لري نه افغانستان قدرت لري، هغه آزاد قبایل پاتې شوي دي په هغه مناطقو کې د تروریستي ګروپو د ترننګ اوسېدو او د جابې د شاده استفاده کولو لپاره امن ځایونه دي، او دا ساحه دغه سي امن پاتې شوی دی په ټول د 50 کال چې افغانستان په دغه مصیبتو کې اخته دی. اکثرا دغه امتیکو څخه دغه سي یو ناوړه استفاده شوی ده. د فعلاً لپاره دا نه دي چې تنه د مارکو روبیو اطلاعات یا د سی آی ای اطلاعات داخلي بیخی عام وګړي عام خلک دا اطلاعات ورکوي چې الته د داعش شاخه خراسان دلی الته عملان ترننګ ویني الته وسیږي د القاعده ګروپونه دي چې الته وسیږي او ازل قیاس ای ټی پی او دا کسان خو هغه مناطق د ځان غړي نظم په ان باندې تر هغه چې دغه مسلې ته رسیدل کې ونسی افغانستان د ډیر غټ تعداد لاندې دی. تاسو ولیدل یعنی مونږ تاسو انکار د افغانستان هم په دې خاطر نسو کولای چې تاسو ولیدل چې داعش په دایو میاشت کې څنګه عملیات انجام وکړه. د طالبانو یو تاسو واکمن وزیر ترور کې چې هغه د شبکې اقانی ستونی فقرات وو، خلیل الرحمن اقانی په قندوز کې دا پیښه وشوه، په سمنګان کې وشوه، د طالبانو داسې یو والی په مزار کې ووالی چې هغه ته د وزیر اکبر خان نوم ورکې، یعنی داسې ټارګیټ کیږي هغه چې کسان ټارګیټ کیږي. دا یو دومه موضوع دا ده چې تاسو ولیدل چې د القاعده رهبر په گرین ایریا کې مثلا امریکایانو وویشته ایمان زواهری که چیرته القاعده په افغانستان کې نه اوسي څنګه کېدای شي چې ایمان زواهری هلته اوسېدو ځای امنیت ادعا پکې کوي. څلورمه مسله دا ده چې طالبان څو مجبوریتونه هم لري چې دا کسان مجبور دي وساتي. طالبان د دې ټولو تروریستي ګروپو احسان مند دي په دې خاطر سره چې د امریکا په مقابل کې چې دوی جنگیدلی د دوی سره ټی ټی پی و، د دوی سره انصار الله د تاجکستان و، د دوی سره القاعده و، او د دوی سره بعضی نور ګروپونه لکه د سینکیانګ او غیرو دا نور ګروپو د دوی سره همکاري کړي. د دوی سره تشوی حساب کول طالبانو ته ډیر ګران تمامي.
دانش صاحب هاغله احمد زئی وای چې ترهګری ډلې بوي خو په هغه کې نه دي چې نړیوال خي یا مثلا نړیوال رسنې خي یا نړیوال خبرګرونه خي تم په همدې باورې
ګور نړیوال دا شخي چې بعض مناطق یعنی د طالبانو پر خلاف یا هغه ګروپونه چې تروریستان دي او طالبان سازش نه ورسره لري بعض مناطق پلاس کې اوسې. دا شی یو شی په افغانستان کې موږ تر اوسه پوری نه دی لیدلې. دا ګروپونه د طالب په وجود کې وجود لري، دا ګروپونه د طالبانو سره اوسي کې پیلان دیو ته طالبانو تعهد ورکړی دی. مثلا انصار الله د تاجکستان ته ویلي چې موږ په افغانستان کې که قدرت ونیوي د تاجکستان د حکومت د سرنګون کېدو په ترڅ کې موږ سره همکاري کوو. دوی ټي ټي پی ته وعده ورکړی دی چې د پاکستان حکومت غیر شرعي حکومت دی، که موږ پیروزی ته ورسېږو چې نو تاسو ته همکاري کو او تاسو سره به موږ همکار یو. دی القاعده ته ویل دي چې تاسو په هر ځای کې چې د نیرو احتیاجات ولرې موږ تاسو سره همکار یو. دا بل مثال ترونه دي او دا وادي او شان دي چې طالبانو د دې ګروپو سره کړی دي، او دا وی طالبان خپل شکت به ایبت الله به اعلان. تاسو ولل چې پاکستان هر څومره فشار چې واچوي، مثلا فضل رحمان راواسوي چې تاسو یو کار وکړئ چې ایبت الله خپل د پاکستان پر ضد جهاد نامشروع وګڼي، امام لهیبت الله فتوا ور نه کړه. په څه خاطر یې ور نه کړه؟ په دې خاطر چې په بطن یا د طالبانو په ماشین کې ټي ټي پی پراخ نفوذ لري. طالبان لهیبت الله په هیڅ نه انده شکار نه شي کولای.
مننه دانش صاحب. همزه صاحب تاسو دانش صاحب خبرې مو اوریدلې، هغه ځینې مثالونه هم راوړل د قندوز پیښه وشوله، د د د د د کډوالو د بیرته راستنې دوه چار وزارت خبره یادونه وکوله، د وزیر اکبر خان په شیرپور کې د ایمن الزواهری دی وژنه یادونه وکوله. دا څه دي چې تاسو قانی کوي چې په هغه سطح باندې داعش یا مثلا ټي ټي پی یا القاعده په افغانستان کې نشته، خو همدا غټ ګواخ دي نو؟
طبعا ما تستویل چې زه نه کاملا رد کوم چې نه نسته، اما ستدي تاسو وګورئ، ما تاسو همدغه مثال درکړ، حتی په دغه یو حالت کې چې ټول نړیوال هلته و، بیا همدغه چې پیښې کېدې، ما تستویل چې افغانستان کې څو شیان دي چې سبب دی چې وی چې د ځینو ډلو د فعالیت لپاره واقعا لمنه هواره کړي. مثلا خپله د طالبانو ترمنځ هغه بې اتفاقي او هغه داسې ولیدلی کېدای شي یو ډله د بلې ډلې د تضعیف لپاره دغسې مسایلو ته لاره هواره کړي. د بله پلوه ما تاسو وویل له پاکستان سره زموږ جغرافیوي ساختار او دا چې سره کم هغه ځینه اسانه ده. دریمه موضوع څنګه چې دانش صاحب اشاره وکړه، هغه سیمې دي چې هلته اصلا کنټرول هیڅوک نه لري، نو د داسې شیانو شتون وجود لري. اما په مجموع کې هغه څه چې یعنی پخوا کاملا داسې یو موضوع نه و، اوس ولې دغسې موضوعاتو ته زور ورکړل شوی؟ ځکه پاکستان په دې تمه و چې کله چې ټرمپ واک ته رسیږي نو ډېر مسایل به بل یو شکل ځان ته واخلي، پاکستان بیا به منافعو ته لاس پیدا کړي، پاکستان ته به بیا هم باج ورکوي او دا او دا. اما هسې ونه شوه. اوس نو پاکستان دغه موضوعاتو ته ما تاسو ته وویلې چې تر شا یې بیا هم دغه ډلې خو هوایي نه راځي، دغه ډلې خو د کوم ځینه کورډینه کېږي نه، دننه افغانستان کې هوایي نه ښکته کېږي، خو بالاخره یو سورس لري، د یو ځینه بالاخره راځي. هغه امن ځای چیرته دی؟ پاکستان کې دی. نو بیا هم زما د نړیوال نه په خاصه توګه د امریکې څخه غوښتنه دا ده، هېڅ افغان نه غواړي چې په افغانستان کې یو بېګناه افغان هم له منځه ولاړ شي، ژوند له لاسه ورکړي. واقعا په تېره میاشت کې ډېر داسې وشو. نو امریکا دې واقعا فوکت په هغه ځای کې چې تولیدېږي، دغسې ډلې ترې نه تولیدېږي. په څلوېښتو کلو کې داسې ډلې تولید شوي دي، تمویل شوي دي او حمایه شوي دي.
دانش صاحب، دانش محترم، دغه د موضوع څنګه کیږي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه خبرداري چي دی د دې پسې وروسته به بل کوم اقدام شونه وي د طالبانو سره؟ به امریکا مرسته وکړي تر هغه وروډلو سره مبارزه وکړي کنه پر طالبانو به فشار راوړي چې دوی په خپل لمنځوي سي دغه ډلې؟
از دا دا یو واضح د دوی په تړون کې په دې باره کې په تفصیل سره دوی توضیحات ورکړي دي. هغه اسناد چې هوټ پات دي او د طالبانو د خپلې څخه چراوتلي دي په خصوصي مجلسو کې چې دوی تعهد ورکړي دي چې موږ د تروریستي ګروپونو سره داسې چلند کوو چې موږ د خاور نه به نور ملکونه د دوی د اعمالو څخه به نه متضرر کیږي. دوی د منځوړلو لپاره قط انده تعهد امریکایانو ته په دوی کې هم نه دی ورکړی چې موږ به وګیرونه نه منځوړو، انصار الله به نه منځوړو، ټي ټي پی به نه منځوړو، یا مثلا موږ به عملا د القاعده په مقابل کې به جنګیږو. دوی ویلي دي چې موږ خاور یا ایریا به سیف وي، د دې خاور نه به نه د امریکا ته ضرر متوجه کیږي او نه به د امریکا متحدینو ته به. یعنی دا شی دی چې خپل کلینزاد دی په جریان کې دی، مایک پامپیو دی په جریان کې دی چې دا شی تعهد ورکسه وي دی. بل خبره چې زه غواړم وکم، امریکایان فیلان د دوم لاس اطلاعاتو ته ضرورت نه لري. د پاکستان هغه نقش چې مخکې د شل کال مخکې په افغانستان کې پاکستان درلود، پاکستان فعلاً هغه نقش نه لري. پاکستان امریکایان د ډیرو طالبانو څخه اطلاعات اخلي، د طالبانو د داخله څخه اطلاعات اخلي، د ډیرو انجوګانو د چالته عملاً فعالیت لري اطلاعات اخلي، ډیر افغانان چې تر اوسه د امریکایانو سره ارتباطات، یعنی دا نه دي چې پاکستان پر اطلاعاتو باندې امریکایان تصمیم ونیسي یا پر هغه باندې ساختمان باندې دوی آبادی وکړي. پاکستان خپل یو بدترین وضعیت کې قرار لري. دوی تلاش دا کوي چې په شکل د اشکالو خارجان واسي وي چې دلته راشي، اما امریکایان و دې اطلاعاتو ته فعلاً ضرورت نه لري.
مانا دانش صاحب، احمد صاحب، تاسو فکر کوئ ډیر پیوړي هیوادونه دي چې تر هغه وروډلو سره مبارزه کوي هغه د نړیوالو نمرستې غواړي دا سم امکان نشته چې یاد امریکا د طالبانو سره مرسته وکړي چې د داعش پر وړاندې مبارزه وکړي یاد طالبان لنړیوالو مرستې غواړي چې خاصه د منګ بده داعش پر وړاندې خصوصا د داعش پر وړاندې مبارزه کوي نو موږ ته مرسته راکړي
واقعا زه غواړم دا سوال مو په داسې شکل ځواب کړم چې دا طالبانو ته هم دا وړاندې دي طالبان دوه آپشن لري اساسي آپشنونه یو دا چې ولس آرام کی دو ولس غوښتنې د اومني ځکه د دې سره چې دوه تعلیمونه بند کړي کور په کور دښمني ده او ته دغه مسایلو د زمينه سازۍ لپاره ته ولس شي کومه کوي لسنګ دوی سره په وخت کې کومه کوي او دوهمه موضوع دا ده چې د نړیوالو سره د تعامل وو کچیرته دا تعامل ونه کی او دا د کور دننه مشکلات دوی حل نه کی ډیر اسانه به وي مونږ اوس مثالونه ورکړو چې اوس ډیر ساده ساده مسایل دی په یو کمپیوټر کنټرولیږي دی او بل هوا د اوریږي او ډیر شیان له منځه وړي ډیر څه بیا امکان لري خو دا ورته په کار دی چې دوی د تعامل وکړي د دین د پاس نور افغانستان نه ویجاړوي او د افغانستان د منافعو لپاره خاطر مونږ ته په کار دی چې د نړۍ سره تعامل ولرو دغه ستا هیڅ خپل د خپل اصلي ارزښتونو نه تیریږي اما نړی په تعامل روانه او مونږ هم باید تعامل
وکړو په شوما د سیاسي چارو شنن کې هر یو هغله محمد هاشم دانش او هغله یاسر احمدزی کور موادان چې په خبرونه کې مر سره برخه واخسته ډیره زیاته مننه
د امریکا جغ ستاسې جغ او یا صداي شما د خبرونه درنو اوریدونکو سټډیو ته د مستقیم زنګ وهلو ترڅنګ او ستاسې کولای سي د امریکا جغ د واتس اپ پښمرې هم زنګ ووهي او خپل پیغامونه ثبت کړي ستاسی پیغام با ستاسی رخ پروانه که خپور سی. ستاسی دا پیغام دا سبت لپاره دا امریکا رخ دا واتساپ شمیره داده. 001-202-255-59-58 ستاسی دا پیغامونو او سالیم و نظریاتو دا اوریدو او نشرولو بهیلیو.
مانار تر دې د مو ملتیا وکړه افغانستان کې د روغتیا کلستر چې د روغتیاي نړیوالو سازمانونو تر څارنې لاندې د روغتیا په سکتور کې یو شمیر غیر حکومتي مؤسسې او ادارې پکې کار کوي په دغه هیواد کې د روغتیا په سکتور باندې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنۍ مرستو د ځند د اغیزو په اړه ویلي چې د مرستو ځندېدو 2.4 میلیونه اړمن افغانانو باندې اغیز کړی ده په همدې موضوع د بحث لپاره د داخله ناروغي متخصصه اغلې ډاکټر ادیبه صافه پر سکایپ را سره ده مرمن صافه ستړي مشه په خیر اړ ډیره مننه چې زمونږه بلنه مو منله وای د امریکا مرستو د ځندیدو وروسته افغانستان کې 340 روغتیاي مرکزونه تړل شوي دا څه ډول مرکزونه دي او څه اغیزې به ولري
سلامونه تاسو ته استاذ او درنو لیدم کته دغه صحی مرکزونه چې فعلا په افغانستان کې د امرستو د بندیدلو له امله بند شوي دا هغه مرکزونه وو چې افغانانو ته هغه صحی اسانتیاوي برابرولې او داسې مناطق وجود لري چې په هغه کې حتی یوازینی مراکز چې کولای شو دغه صحی اسانتیاوي خلکو ته برابر کړي دغه مراکز وو او له بده مرغه وروسته له باندې دوه د مراکز او یو صحی فاجعه په افغانستان کې موجود راشي بل چې په لورو پرتو سیمو کې خلک ډیر محدود صحی مراکز ته لاسرسي لري او نظر په هغه جغرافیه چې افغانستان لري او هغه نور مشکلات چې موږ او تاسو لرو مثلا صحی کارکونکو کې ډیر کم دی په افغانستان کې بیا اور سره دغه مراکز اوس بند شو او د دې باندې د لو سره په افغانستان کې به د مړینې کچه ډیر لوړه لاړه شي په خصوص د مور او د ماشوم د مړینې کچه به ډیر لوړه لاړه شي او د بلې خوا موسم د افغانستان اوس یو سور فصل دی یا ژمی دی چې په دغه فصل کې ناروغي او کچه ډیر لوړه ده او کچيري دغه مرکزونه هم وتړل شي او دا حالت دوام پیدا کړي نو خلک به د ډیرو عادی ناروغیو چې هغه د تداوی وړ دي او په اسانتیا سره کوي چې هغه ناروغي تداوی شي هغه بل منځ لاړ شي او دا یو لوی فاجعه ده.
استاسې انګیرنه څه ده فکر کوي چې د طالبانو حکومت یا بغیر د متحده ایالاتونو نور نړیوالې ادارې به د دغو مرکزونو د فعالیدو کوشش وکړي یا توان لري؟
معلومه خبره ده چې باید هم نړیواله ټولنه، نړیواله صحي اداره WHO، UNICEF او واکمن ډله دوی به خپل کوششونه وکړي چې دغه خلا ډک کړي، اما دا ډیر ستونزمن کار دی او د دې ستونزې لپاره باید جدي تلاشونه صورت ونیسي. یعنی دې ته باید د سیاسي اړخ نه ونه لیدل شي، یعنی سیاسي برخورد باید ونشي. د صحت مسله او صحي مسله دا یو بشري موضوع ده او دا باید په لومړی قدم کې یا هغه لومړی توپ ولري نظر په سیاست. نو دوی باید جدي کارونه وکړي، مثلا WHO او یونیسف باید او نور خیریه بنسټونه باید کوشش وکړي چې بدیل مالی بدیل مونته پیدا کړي، نوې سرچینې پیدا کړي چې ترڅو دغه خلا ډک شي. او د دې ترڅنګ د تجارانو او هغه کسان چې په ملي او بین المللي سطح هغه شتمن دي، دا د هغوی وظیفه ده چې په دغه وخت کې مرسته وکړي، کومک وکړي، سرمایه گذاری وکړي ترڅو وشو کولای دغه خلا بیرته ډک کړو او دغه مراکز بیرته فعال شي. او د دې ترڅنګ خصوصي سکتورونو سره باید مرسته وشي، هغوی هم باید سرمایه گذاری وکړي ترڅو خلکو ته مرسته وشي. دا یو عادي موضوع نه ده او د دې لپاره باید حتی خپل خلک باید توجه وکړي. د مساجدو د طریقې امام صاحبان باید خلکو ته دا
په هوایي ورسوي چې دا یو ډیر جدي موضوع ده. واخره سره کوم د مناسبه کې اجازه راکړي یو بل پښتون هم دلته وکم. د امریکا بهرنۍ مرستې د غنو هیوادونو لپاره د نوي ورځو لپاره ځندیدلې دي، خو په دې کې ځینې ټولنې داسې راغلل چې هغه مرستې چې د ایډز ناروغي په خاطر باندې خصوصا په افریقایي هیوادونو کې وي هغه مرستې بیرته خلاص کړي. څوک باید داسې وکړي چې د امریکا حکومت یا د امریکا خیریه ټولنو ته دا قناعت ورکړي چې په افغانستان کې حداقل دغه روغتیایي مرستې باندې نکړي؟
دا قناعت باید دا وظیفه د WHO، UNICEF او عامه خلکو د ټولو نړیوالو ادارو وظیفه ده او تر ټولو مهمه د افغانانو غږ دی. افغانان خپل باید خپل حقوقونه به خبر وي او دوی خپل غږ باید جکړي تر څو ټوله نړۍ خبره شي، پوه شي چې موږ په څه وضعیت کې قرار لرو. او دغه فشار زیاتوي پر امریکا چې امریکا هم باید موږ ته توجه وکړي. موږ دا غي نه هم افراط لاغي هم موږ په یو بحران کې قرار لرو. ټول نړۍ خبر ده چې زمونږ صحي سیستم لمات سره مخامخ ده. موږ پرسونل نه لرو، زمونږ مکاتب دروازې بند دي، زمونږ پانتونونه بند دي. تقریبا څو کال شو چې موږ خپل ډاکټران نشو کولای روزلای. موږ اته زمونږ قابلیت اوس نه روزل کیږي. موږ پراته هم ډیر ستونزو سره مخامخ یو. او د کوم وخت نه چې دغه سیاسي بدلون راغلی، ډیر موسساتو د دې لپاره چې خزو نشو کولای په غي موسساتو کې کار وکړي، هغه خپل کار محدود کړی یو په افغانستان کې یا کار نه کوو. اوس هم موږ یو بحران سره مخامخ یو او موږ ضرورت لرو دي ته چې موږ حمایت شو دغه بحران لري شي، نه دا چې نور هم موږ باندې فشارونه زیات شي. او دا عادلانه نه ده چې د سیاسي بدلونونو لپاره افغانان باید
توان ورکړي. او اخر سره کم شو ډیرو بخی د داخله ناروغي متخصصه اغلی ډاکټره حدیبه صافی کور موادان چې په خبرونه کې مرسته کړو نو ډیره زیاته مننه. قدرمن دونکو دا و دینن ورځ خبرونه تر بیا هم په لوی او بخون کې خدای سپارم.
با عرض سلام و بهترین درودها، لیلا محبیب عظیمی هستم. با فیلم های مستند این هفته صدای امریکا خوش آمدید. آیا احتمال فرستادن عساکر روسی به اوکراین وجود دارد؟ این سوال است که سرگی لویکو، یک ژورنالیست لس آنجلس تایمز، در سال 2013 در کنفرانس مطبوعاتی پرسید. در آن زمان پوتین پاسخ داد که این موضوع کاملا مزخرف است و اینکه هرگز چنین چیز محتمل نیست. 9 سال بعد لویکو که شهروند روسیه است و مدت هاست در ایالات متحده اقامت دارد، تصمیم گرفت پس از حمله روسیه به اوکراین با اردوی اوکراین ملحق شود. در این فیلم لویکو در یک برنامه به نام اورجیو اشتراک می کند. توجه فرمایید به این روایت.
این وضعیت زندگی ماست. نارنجک انداز، ماشین دار، شفت شب می خوابد.
Ночная смена спит.
Зендабад Украин.
چطور شد که شما به عنوان یک شهروند روسیه که مدت 25 سال من حیث خبرنگار در یک از روزنامه‌های اصلی آمریکا لس آنجلس تایمز کار کردید، اکنون در سن 69 سالگی در سنگرها برای اوکراین می‌جنگید؟ چرا به جنگ رفتید؟
خب، مهمترین احساسی که دارم شرم است از آنچه کشور من در اینجا در حال انجام دادن است. ما هرگز نخواهیم توانست خود را از این کثافت و این جنایت پاک کنیم. نمیدانم، شاید آلمانی ها این کار را با سرعت انجام دادند، اما پوتین و خود ما مقصر هستیم. خب بیایید بگویم که پوتین ما را به آلمانی های حدود سال 1945 تبدیل کرده است. ما فاشیست نجات پرست هستیم. من اینجا هستم چون شرمگین هستم و این که سرانجام دیگر خبرنگار نیستم. حالا این یک جنگ سیاه و سفید است. همه چیز اینجا روشن است. اینجا از یک طرف نازی ها ما روس ها هستیم و از طرف دیگر اوکراینی ها که از وطن خود دفاع میکنند. اما در واقع از تمام دنیا در برابر طاعون روسی فاشیستی دفاع میکنند. میبخشید که از شعارهای مانند این استفاده میکنم، اما من هنوز در زندگی گذشتم یک خبرنگار هستم. من در اردوی شوروی خدمت کردم، پس تجربه جنگی در استفاده از سلاح را دارم. این همان سلاح است. مردم وقتی از ایرپین تخلیه می شدند، موترهایشان را رها کردند. پل منفجر شد. حالا ما با سرعت به طرف پل می رویم.
موست взорван. Сейчас мы мчимся к мосту.
ما با سرعت آنجا می رویم و سپس پیاده به کیف می رویم. در اینجا کمی به موترها خساره وارد شده چون گلوله‌باری شدید وجود داشت. در اینجا ما با دریای ایرپین نزدیک می شویم. بسیار خوب بچه ها، بریم. آنجا در دوردست یک موتر اسکواتور در حال سوختن است. آن موتر به تازگی با ماین برخورد کرد.
سرگی، بیاین که تقسیم شویم.
آنها فرمان ترک منطقه را صادر کردند. به طور کلی آنان اینجا مرا حتی از روی چهره میشناسند، چون من 2 سال گردانندی یک برنامه در یکی از شبکه ها یا چینل های تلویزیونی اوکراین بودم. بنابراین مردم مرا میشناسند و کتاب های من اینجا در اوکراین برعکس روسیه در معرض فروش هستند. هم پرواز و هم میدان هوایی. من پیاده به یک دفتر ثبت نام اردو آمدم و در دروازه دفتر تعداد محافظ با ماشین دار بودند. اگر جوان می بودم احتمالاً وقت پاسپورت سرخ رنگ شوروی را از جیب پتلونم بیرون کردم مرا لتو کوب می کردم یا حتی اقل فوراً مرا دستگیر می کردند. آنها در حیرت فرو رفتند. یک آدم کلان سال با پاسپورت روسی آمده و می خواهد به نیروهای دفاعی اوکراین ملحق شود. آنها فوراً به همه جا تلفن کردند و خیلی زود کسی به تماس آنها پاسخ داد. او گفت لویکو اجازه بدهید پیش بیاید و آدرس را داد. من آمدم و حالا اینجا ایستادم. هر روز 5 تا 6 ویدیو از مردمان عادی که این کالای عسکری به تن کرده اند ثبت نام میکنم تا همه مردم از جمله در روسیه بتوانند این ویدیوها را تماشا نموده و ببینند که در اینجا با چه کسان جنگ میکنند و برای اوکراینی ها تا چهره های مردان، برادران، فرزندان و شوهرانشان را ببینند. اینجا سلاکوت ماشین دار است. اگر اشتباه نکنم این سلاح PKM است.
بله صاحب.
بعد از ظهر بخیر.
روز بخیر.
نام شما چیست؟
نام من وادیم است.
وادیم چند ساله؟
25.
قبل از جنگ کجا بودی؟
یک ورزشکار، کشتیگیر آزاد. IT.
چرا کالای عسکری نپوشیدیم؟
این موضوع شخصی است. میخواییم اونا ببینن که فقط با سربازان نمی جنگن، بلکه با مردم عادی هم می جنگن. من شغلای زیاده داشتم.
خب آخرین شغلت چیست؟
بازیگر فیلم.
بازیگر فیلم؟ و در اینجا چی نقش را بازی میکنی؟
اینجا من کماندان گروه واکنش سری هستم.
برای دشمن که شکست خواهد خورد چی گفتنی داری؟
ви нас називали своїми братьями.
شما ما را برادران خود خواندین، اما با وطن ما آمدین. این وطن ماست، این شهر ماست، این کشور ماست و ما او را و شما نخواد دادیم.
در خط مقدم جنگ هستیم. آنها با فاشیست ها اجازه نمی دهند از اینجا جلوتر بروند. آنها تا آخر استادگی خواهد کرد.
بودو ستایت دی کنسا.
پس مردم کیف نگران نباشید. مردم اوکراین نگران نباشید. شهر کاملا تحت محافظت است.
از این بانوان تکیگاه استفاده میکنی. اونا به صورت افقی قرار میگیرند مانند ماشین و تو نشان میگیری. چی ها؟ یکی اینجا، این سیومی اینجا، چارمی اینجا، در جریان روز به سمت هدف فایر کنین. در طول شب میتونین بدون وسیله دید در شب هدف مورد اصابت قرار بدین. صحبت موازی است؟
دستا باید قاط نشه. استوار استاد باشین. انگشتا باید همیشه آماده باشد چون باید به سرعت حرکت کنین.
من صدای فریاد میشنم. نزدیک شما چی خبر است؟
بچه ها در حال آموزش هستند، دویدن با ماشیندار، خیز زدن، انجام کارهای مختلف، نجات یک دیگر و غیره، ولی تصویرشان به دلایل امنیتی نشان داده نمیتونم.
بلوک سیوم آماده است. راحت باشین.
دیروز ما تمرین پرتاب کوکتل مولوتوف میکردیم.
دراغی دوستان، уважаемые товарищи,
دوستان عزیز، رفقای عزیز، بوتل‌های خالی را نشکنید، آنها را دور نریزید. حتی با وجود جنگ‌ها، بلکه برعکس از آنها میتوان استفاده کرد. با استفاده از آنها، صنعتگران محلی باندرای عالی می‌سازند. اسموتی‌های در جبهه‌های نسواری و کوکتل مولوتوف‌های کنار هم به رنگ سیاه. کوکتلی مولوتوف. انداختن کوکتل مولوتوف را تمرین کنید. کوکتلی مولوتوف.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 11 تا 11:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای آمریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
در هر جای جهان که باشید از دریافت خبرهای معتبر، موثق و جامع فقط یک کلیک فاصله دارید. VOA Plus. تازه ترین خبرها و گزارش های جامع از رویدادهای سیاسی گرفته تا روایت های واقعی و مستند، مطالب علمی و معلوماتی به زبان های دری و پشتو و ده ها زبان دیگر. این همه را در هر کجا و در هر زمان تنها در اپلیکیشن VOA Plus در دسترس دارید.
اینجاست. این طور است که تانک های فاشیست ها خواهد سوخت.
35 سال قبل من ماشیندار فایر میکردم.
کجا خدمت میکردی؟
متاسفانه گفتن شما را ناراحت میکنه. نزدیک مسکو در محل استقرار راکت های استراتژیک. آسوده بخوابید. نگران نباشید. ما دشمن را تا میدان سرخ به عقب میرانیم. بعد اونجا در میدان سرخ ما به افتخار یک اوکراین آزاد یک پیاله قهوه مزه‌دار خود نوشیدیم.
نام چیست؟
ویکتور.
مسلک؟
آخرین شغل من رئیس انستیتوت کنترل کیفیت مواد در اوکراین بود. تصدیق معیاری بودن.
میتونه این کار در اینجا مفید باشه؟
خب اگه انستیتوت کنترل کیفیت مواد فدرال روسیه معیارهایی را برای دفن گورهای دست جمعی روسا ترتیب کرده باشه، آنگاه ما میتونیم از شغل استفاده کنیم. و ما میخواییم به روسا بگویم که به خانه برین. برین به ترانس اورال هایتان، به زلیسیا، اونجا زندگی کنین. کرنبری بخرین. با استفاده از لیف درختان کفش ببافید. اونجا زنده خود مادین و از ما دور شوید.
بچه ها چقوری میکنن و از ماشیندار استفاده نمیشه، ولی بسیار زود از ماشیندار استفاده خواهد کردن.
شاید از جایی که حالا در آن هستی زیاد واضح نیست که کیف چطور به نظر میرسه، اما اگر آن را دیده این الان چطور به نظر میرسه؟
در سرک های کیف تا ساعت 7 یا 8 بعد از ظهر قبل از من تردد و گاهی حتی بعد از آن میتوانید به باکترین افراد ملکی را ببینید. پدر و مادر کلانها، مردان و زنان که انگیزهشان با حرف دی شروع می شود. آیا می دانید آنها کی هستند؟
حدس می زنم صاحبان سگ.
چطور حدس زدی؟ آیا سگ داری؟
بله، من یک سگ دارم.
آنها شهر را ترک نکردند. آنها اینک اکثریت نفوس کیف را تشکیل می دهند. البته نفوس کیف از سگ دوستان بیشتر است. عاشقان پشک و دیگران هم هستند. اخیراً گفتگوی بود بین دو زن. به سرعت بده و آنها کچولو برای فروش دارند. در کیف معنای این را متوجه هستید؟ البته این مانند محاصره لنینگراد در سال 1941 و 1943 نیست. نامت چیست؟
ویرا.
مسلکت؟
اقتصاددان. قبل از جنگ من خانه‌دار بودم.
اینجا چی میکنی؟
من نشان زن هستم.
میدانی چی رقم فایر کنی؟
بله، درجه دوم.
کجا یاد گرفتی؟
دوساف.
بگذارید که نزدیک کیف به نگاه آمدن، او وقت ما آماده جنگ خود بودیم.
مثل یک کودک نگاهش میکنن.
البته این میتونه نجات بخش باشه.
با ما بگو، آیا طفل داری؟
نه، من فقط یک دوست دختر دارم.
پشت دق شده؟
مطمئنن، اما همه چیز خوب است.
سادو تا گірко заплачу. Ой, вийшла з хати старая мати. Та й того сина питає, що то за пташка, що за пташина.
Що він далі був?
Птичка, що за пташина в нашому саду співає.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 با وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
یک موضوع چند زاویه، ویژه برنامه جدید صدای آمریکا، بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه‌های مختلف. تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6:30 دقیقه از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست و صفحات اجتماعی صدای آمریکا فراموش نکنید.
در عصر و زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر می رسد و آنچه می شنویم منعکس کننده آنچه می بینیم نیست، ما به دنبال حقیقت می برایم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته می شود، اعتماد از بین می رود. رویاها، آرزوها و خواهشات من برای یک فردای بهتر و مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای آمریکا ما روایتگر گزارش هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می شوند. ما در صدای آمریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده شما بازگو می کنیم.
میخواستم از شما درباره سال 2013 بپرسم. لطفاً حکایت معروفی که شما طی آن از پوتین سوال پرسیدی بازگو کنید و کل این داستان چگونه به یاد دارید؟
خب من مدت‌ها شرمنده بودم. من مدت طولانی به خاطر آن داستان شرمنده بودم، چون در آن کنفرانس مطبوعاتی فکر میکنم 19 یا 13 جنوری سال 2013 بود. حالا تاریخ دقیق آن را به یاد ندارم. سرگی لویکو از لاس انجلس تایمز هستم. جناب رئیس جمهور، لطفاً اجازه بدهید از شما بپرسم.
بفرمایید. لطفاً.
من به تازگی از کیف برگشتم و حال و هوای آزادی هنوز ناپدید نشده است.
خب بسیار عالی، ادامه بدهید. در بخش اول شما خوب صحبت کردید. شاهکار آماده شما یک موفقیت بود. به سوالتون بروید.
از پوتین پرسیدم که آیا احتمال فرضی وجود دارد که علیه اوکراین اعلان جنگ کند؟ آیا امکان آن وجود دارد که سربازان روسی به اوکراین فرستاده شوند یا نه؟ و تحت چه شرایطی؟ ما ضرورت داریم که یک پاسخ دقیق دریافت کنیم. بسیار تشکر از شما.
شما وضعیت در اوسیه جنوبی و ابخازیا را با وضعیت کریمیا مقایسه نمودید. من فکر میکنم که این یک مقایسه صحیح نیست.
او با شیوه معمول پوتین پاسخ دورودراز داد. او از این گفت که چگونه ما نگران وضعیت شهروندان و هموطنان ما، این کلمه مورد علاقه اوست، در خارج از کشور هستیم و اینکه ما جنگ طلب نخواهیم بود و اینکه به طور کلی این مسئله مزخرف، غیر ممکن و محال است.
این هرگز به اون معنا نیست که ما می خواهیم شمشیر خود را در هوا تکان دهیم و به جای از سرباز بفرستیم. این کاملا مزخرف است. هرگز چون این پلانی وجود ندارد و نمی تواند موجود باشد.
بعد از کنفرانس مطبوعاتی خبرنگاران رفقای من نزد من آمدن و بعضی ها تلفن کردن و گفتن خب تو چی هستی؟ یک احمق هستی؟ ما سوالهای خوبی داشتیم اما اجازه نیافتیم که آنها را پرسان کنیم. اما آنها از تو خواستن. پسکوف به تو اجازه داد که یک سوال بپرسی و تو از او پرسیدی که آیا روی مریخ حیات وجود دارد؟ گفتم نه، من واقعا فکر میکنم که مسئله ممکن است. اونا گفتن نه، این غیر ممکن است، چون این چیز هرگز امکان ندارد. ما گفتم چون پوتین میگوید این غیر ممکن است، بنابراین امکان وقوع آن هست. و به یاد دارم که در روز تولدم یکی از آنها به من تلفن کرد و گفت سرگی تو راست میگفتی. ما گفتم خب متاسفم. او گفت اما تو بودی که این مفکوره را به او دادی. بنابراین کسی که در برابر شما قرار دارد مقصر وقوع جنگ بین روسیه و اوکراین است. سلام.
سلام.
نامت چیست؟
نام من ایلیاس.
چند سال است ایلیاس؟
من 23 سال هستم.
ها، 23 جوانتر به نظر میرسی. احتمالاً به خاطر یونیفرم است. این طور نیست؟ به خاطر این تفنگ سامان بازی؟
شاید.
با ما بگو ایلیا، شغل تو در زندگی ملکی چیست؟
من منعیس تحلیلگر مالی کار میکنم.
عجب، متوجه هستم. اینی چی کار انجام میدهیم؟
ما شهر زادگاه خود در برابر مهاجمان حفاظت میکنیم.
قبل از جنگ کجا بودیم؟
من رئیس اداره اکولوژی و حفاظت در گروه زراعتی استارتا کیف بودم.
مردم کیف و همه دنیا نگران هستند که آنها کیف را تسلیم خواهند کرد و اینکه بعداً چه اتفاقی ممکن است رخ بدهد.
مردم کیف شک نداشته باشند. ما اینک در روی سرکای خود جنگ میکنیم. روی سرکایی که از طریق اونجا اطفال خود محمد مکتب میبردیم.
میدانید ما تصادفی اینجا آمدیم. ما از یک شفاخانه اروپایی آمدیم، جایی که به خاطر یک بیماری لاعلاج در آن تحت مداوا بودم. و کمره ما همه کمره‌های من سر از مسکو آوردند.
چون شما خودتان این مسئله را گفتید، من جرئت نکردم از شما درباره سرطانتان بپرسم.
نه، بیایید درباره اش صحبت نکنم، وگرنه من همانند یک قهرمان وحشی به نظر خواهم رسید. من این را نمیخواهم. امی، من یک آدم عادی هستم. من احساس میکنم سالم هستم. متوجه هستید؟ میدانید در جنگ من احساس راحتی میکنم. اینجا آدرنالین همه زخمهای مرا التیام میبخشد. همه چیز خوب است. من خوشحال هستم. من خوشحال هستم که شما با من مصاحبه میکنید، که من مفید هستم، که من کار مهمی در زندگی ام انجام میدهم. اما امیدوارم که بیشتر زندگی کنم و بتوانم مفید باشم. و اگر کار با تیراندازی برسد، آنگاه من مقابله با حداقل یک فاشیست نجات پرست را به عهده میگیریم.
سرگی، یک سوال شخصی، آیا در سنگر ترس از مرگ وجود دارد؟
نه، فکر میکنم هیچ کس در سنگرها ترس از مرگ ندارد. در اینجا این بیماری وجود ندارد. میدانید ما یک بار زندگی میکنیم و مرگ همیشه برای کس دیگر اتفاق میافتد. وقتی مرگ برای ما اتفاق میافتد، ما حتی از آن خبردار نمیشویم. از مرگ نباید ترسید، چون وجود ندارد. مرگ همیشه برای افراد دیگری رخ می‌دهد. این چیزی است که باید از آن ترس داشته باشید. و این بی‌معناست که از مرگ خودتان ترس داشته باشید. مرگ ترسناک نیست.
آمریکا، یکی از کشورهایی که میزبان فرهنگ‌ها، ملیت‌ها، سنت‌ها و ارزش‌های متنوع و بسیار مختلف از سراسر جهان است. زندگی در آمریکا و مهاجرت به اینجا مانند سایر کشورها سختی‌ها و لذت‌های خود را دارد. برخی افراد با تلاش و با استفاده از فرصت‌ها می‌توانند به رویاهای خود برسند و برخی‌ها با مشکلات روبرو می‌شوند. زندگی در امریکا هر جمعه از ساعت 6 الا 6:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان و از ساعت 9:30 الا 10 قبل از ظهر به وقت شرق امریکا.
هایل، کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان. بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
در عصر و زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر می‌رسد و آنچه می‌شنویم منعکس کننده آنچه می‌بینیم نیست، ما به دنبال حقیقت می‌برویم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته می‌شود، اعتماد از بین می رود. رویاها، آرزوها و خواهشاتمان برای یک فردای بهتر و مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای امریکا ما روایتگر گزارش هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می شوند. ما در صدای امریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده به شما بازگو می کنیم.
خانواده من در تکساس زندگی میکنند، در دالاس. پسرم، عروسم، نواسه هایم، مکس و زویا و دیگر کسایی را در مسکو ندارم. میخواهم با آنها بگویم، عزیزان من اینجا هستم تا از شما هم محافظت کنم. شما را دوست دارم.
Hi Max.
سلام مکس و زویا. چطور هستید؟ ما خوب هستم. ما اینک در زیر زمین هستم. جایی که ما برای خواب شبانه آماده میشیم. سربازانی هستند که از کیف در برابر فاشیست های روسی حفاظت میکنند. ما هنوز نبردی نداشتیم، اما در حال آماده شدن هستیم. اینها راکت انداز هستند. اوه. یه را ببینیم. مرمی های ماشیندار، یک نارنجک انداز آلمانی، عساکر و افسران بیشتر. آنها در حالی که تفنگ هایشان در کنارشان هست می خوابند تا هر لحظه آماده شروع نبرد باشند. دوستتان دارم. پدر کلانتان. خدا نگهدار.
بای بای.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر می رسد و آنچه می شنویم منعکس کننده آنچه می بینیم نیست، ما به دنبال حقیقت می برایم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته می شود، اعتماد از بین می رود. رویاها، آرزوها و خواهشاتمان برای یک فردای بهتر و مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای امریکا ما روایتگر گزارش هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می شوند. ما در صدای امریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده به شما بازگو می کنیم.
بینندگان ارجمند، پخش فیلم مستند این هفته صدای امریکا در همین جا به پایان میرسد. تا هفته آینده و مستند دیگر، همه شما بینندگان عزیز را به خداوند بزرگ میسپاریم. شب و روزتان بخیر.